رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
په فرا کې وسلوالو څلور مسافر وژلي او نه نور یې د ځان سره وړي دي. اسرائیل وایي چې د هغو فلسطینیانو کورونه ورانوي چې د تشدد په وروستیو پیښو کې لاس درلود. او په امریکا کې یو ډاکټر چې په سریالون کې په ایبولا اخته شوی و مړ شوی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم سیډم شي د دې خبرونه په وړاندې کولو سره نیم سات ستاسو په خدمت کې. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو پیښو او چارو په اړه تازه خبرونه اوریدلی شي. همدارنګه د مطبوعاتو تبصری هم مهروي. خو د هر څه د مخه بشپړ خبرونه زه عاشق الله رحیمزوی او روحان نورزای وایو.
وسلوالو د فراه په ولایت کې څلور کسان وژلي او نه نورې د ځانو سره وړي دي. عینی شاهدانو امریکا ژغته وویل چې پرون سهار وختي لسګونو طالبانو د فراه د ښار په 3 کیلومتره کې یو 303 بس تلاشي کړ. شکمن کسان یې ترې کښته کړل، څلور یې ووژل او نه نورې له ځانو سره یوړل. د فراه د ولایت چارواکي وایي چې دغه کار د طالبانو دی. چارواکي دا هم وایي چې د برمته سوو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. بل پلو ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې طالبانو د فراه ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ په شمیر پوستو باندې بریدونه کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د حکومتي ځواکونو بریدونه په شاه تنبولي دي. د لارې مسافرینو پرون امریکا ژغته وویل چې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله د قندهار هرات لاره تړلې وه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په ولسوالۍ کې پرون د بې پیلوټ الوتکې په برید کې څلور مشکوک طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمانداني ویان سمنیار حضرت حسین مشرقیوال په قول دغه څلور طالبان چې د هغه په قول د طالبانو سرګروپان و په یو موټر کې سپاره و چې الوتکې پې برید وکړه. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي.
د عراق په مرکز بغداد کې پرون د موټر بم دوو چاودنو 12 کسان ووژل او لږ تر لږه 90 ټپیان کړل. تر اوسه چا د دغو چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د یکشنبې په ورځ د یو شمېر بریدونو چې پکښې د بغداد د هوایي ډګر د باندې په یو پوستې باندې برید هم شامل و مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په بغداد کې نږدې هره ورځ چاودنې کیږي. دغه چاودنې زیاتره په شیعه میشتو سیمو کې ترسره کیږي.
فرانسوی یو فرانسوی د اسلامي دولت د ډلې د هغو وسلوالو په ډله کې و چې په خبرې شوی ویډیو کې د یو امریکایي د سر د غوڅولو اعلان کوه. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د فرانسوی 22 کلن ماکسیم هوچارت دی. د فرانسوي چارواکي وایي چې ماکسیم یو کال مخکې سوریه ته تللی و. فرانسوي چارواکي غواړي دا هم معلومه کړي چې په ویډیو کې د 1400 وسلوالو په ډله کې بل فرانسوی هم شته او کنه. په خبرې شوی ویډیو کې ښودل کیږي چې یو وسلوال د امریکایي تبع عبدالرحمن کاسیک سر په لاس کې دی او د سوریې د 1300 عسکرونه سرونه پرې کوي. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ډلې ویلي دي چې د جولای د میاشتې نه تر اوسه پورې په سوریې کې د اسلامي دولت ډلې 1400 کسان اعدام کړي دي. امریکایي تبع عبدالرحمن کاسیک 13 میاشتې مخکې برمته شوی و. هغه سوریې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورغلی و.
اسرائیل وایي چې په لویدیځه غاړه کې به د یو شمېر فلسطینیانو کورونه ویجار کړي. اسرائیل ویلي دي چې د دغو فلسطینیانو کورونه د دې لپاره ورانوي چې په اسرائیلیانو باندې په وروستیو بریدونو کې لاس درلود. د اسرائیلو پوځ پرون اعلان وکړ چې په ختیځ بیت المقدس کې یو شمېر فلسطیني کورنیو ته د 24 ساعتونو مهلت ورکړی دی چې د فیصلې په خلاف اپیل وکړي. د اسرائیلو پوځ وویل که چیرې فلسطینیان د دغه فیصلې په خلاف غوښتنه یا اپیل ونه کړي او یا هم غوښتنه ونه منل سي نو کورونه به سمدستي خراب سي. د اسرائیلو پوځ نه دی ویلي چې څو فلسطیني کورنۍ ته خبرداري ورکړی دی چې کورونه تخریبوي. خو اسرائیلي چارواکو ویلي دي چې د هو فلسطینیانو کورونه تخریبوي چې په دې وروستیو وختونو کې په بیت المقدس کې په خونړۍ بریدونو کې لاس درلودی. د اسرایلو سرازم بنیامین نتنیاهو د رواني سوي میاش په پیل کې امر وکړ چې د هغه فلسطینیانو کورونه باید وران سي چې الاقصی د مسجد په اړه د مسلمانانو او يهودانو ترمنځ اختلافات په سر د تشدد نه کار اخیستی دی. په این وخت کې اروپایي اتحادیې په دې باندې غور پیل کړی دی چې په اشغال سوي ختیځ بیت المقدس او د لویدیځې غاړې په نورو سیمو کې د اسرایلو لخوا د کورونو د جوړولو په عکس العمل کې په اسرایلو باندې اقتصادي بندیزونه ولګوي او که څنګه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوري. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون وویل چې په اوکران کې د روسیې د طرفدار بلتون غوښتونکو د یو شمیر نورو مشرانو نمونه دي هم د بندیزونو په لیست کې شامل شي. خدا سینه معلومیږي چې دا بندیزونه د پروسی تاثیر وکړي. بل پلو د اوکراین څخه رپورټونه وایي چې د دونیتسک په شاوخوا کې د حکومتي ځواکونو او بلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې شوې دي. د اوکراین چارواکو وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دونیتسک په شاوخوا کې 10 عسکر وژل شوي دي. د دونیتسک د ښار چارواکو وویل چې په تیرو دوه ورځو کې په دغه ښار کې د ډزو له امله یو ملکي کس وژل شوی او اتن نور ټپیان شوي دي.
هغه ډاکټر چې په سیرلیون کې ایبولا نیولې وو او امریکا ته د درملنې لپاره راوستل شوی وو مړ شوی دی. د نبراسکا هغه روغتون چې د ډاکټر مارتین سالیا درملنه پکښې کېدله وایي چې د دغه ډاکټر ناروغي په خطرناکه مرحله کې وه او دغه علت دی چې هغه مړ شو. دا په ایبولا اخته دریم کس وو چې د نبراسکا په روغتون کې درملنه کېدله. تر اوسه پورې په امریکا کې د ایبولا دوه ناروغان مړه شوي دي. سپین مانی د مړه سوي ډاکټر د کورنۍ د غړو او نورو دوستانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د ایبولا په ناروغۍ د اخته کسانو په تلفاتو کې یو لږ ډیروالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې تر اوسه پورې د ایبولا د ناروغۍ د 14,000 نه ډېرې پېښې ثبت سوي دي چې پکښې تر 15,000 نه ډېر کسان مړه سوي دي. دا سازمان ویلی دی چې په سیرلیون کې د ایبولا د ناروغۍ په پیښو کې یو لږ زیاتوالی راغلی دی. WHO وایي چې تېر اونۍ په سیرلیون کې 421 کسان په ایبولا اخته سوي دي. د یکشنبې په ورځ لایبیریا چې ایبولا تر نورو هیوادونو ډېره ځپلې ده اعلان وکړ چې هدف یې ټاکلی دی چې د دسمبر تر 15 نیټې یعنې د کریسمس تر ورځې پورې به په دغه هیواد کې د ایبولا نوې پیښې ثبت نه سي.
د هانګ کانګ پولیس پلان لري چې په روانې اونۍ کې مظاهرهچیان د هغو سیمو نه وباسي چې د سپټمبر د میاشتې د آخر ورځو شپو راهیسې هغوی نیولي دي. چارواکي وایي دوی به خپل کار د هانګ کانګ د مرکزي سیمې نه پیل کړي او بیا به د دغه ښار نورې سیمې هم پاکې کړي. د مظاهرهچیانو په خلاف دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې د هانګ کانګ د چینایي پوهنتون لخوا یوې نوې سروې وشوله چې نتیجه یې وایي مظاهرو په اړه د هانګ کانګ د خلکو نظریې تغییر خوړلی او خلک وس خوړی چې مظاهره دې ختم شي.
د امریکا د میزوري د ایالت والی د فرګسن په شارګوټی کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د میزوري د ایالت والی جی نیکسن د اعلان د لپاره کړی دی چې محکمه به ډیر ژر د پولیس پاره خپل پریکړه اعلان کړي چې تور پوسی تنکی ځواني وشتلې وو او وژلې وو. د میزوري والی د امریکا د ملي ګارد څخه غوښتنه کړې ده چې د تشدد په صورت کې دی د ایالت او ښارګوټي د پولیسو سره مرسته وکړي. د میزوري د ایالت چارواکو د محکمې د پریکړې د اعلان د نیټې په اړه څه نه دي ویلي، خو دا خبره کړې ده چې فیصله به ډیر ژر یعنی په رواني سوي میاشت کې اعلان سي. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس به نوی کال ته امریکا ته سفر وکړي. د با فرانسیس دفتر ویلی دی چې دغه د سفر هدف دا دی چې په فلادلفیا کې په یو کنفرانس کې چې د کورنوی په اړه باندې جوړیږي برخه واخلي. پاپ فرانسیس په تیرو شلو میاشتو کې چې هغه د پاپ په توګه ټاکل شوی دی اروپا، آسیا، جنوبی امریکا او منځنی ختیځ ته سفر کړی دی. دا به امریکا ته دغه لومړی سفر وي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
درنه اوردونکو خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. او اوس هم د روانې خبرونې لمړی مطلب. پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د تازه سفر نه وروسته په دواړو هیوادونو کې داسې هیلي پیدا شوې چې ښایي د همدغه سفر له وجې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښکېدو لپاره نوی باب پرانستل شي. د اسلام آباد نه د امریکا غا خبریال ایاز ګل د ښاغلي اشرف غنی سفر ته لنډه کتنه کړې ده چې تفصیل یې زه اشرف الله رحیم زوی وړاندې کوم. ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته په دوه ورځني سفر کې د پاوس عمومي قمندانۍ ته هم لاړ. افغانان تل د پاکستان په پاوس تور لګوي چې په افغانستان کې ناامني او تشدد ته همدوی لارې چارې هواروي. د امریکا لپاره د پاکستان په خوانی سفیره شیری رحمان چې د اشرف غنی سره یې کتلی دي امریکا غږ ته وویل چې افغان ولسمشر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بهتره کېدو لپاره قوي هوډ درلود. افغان مشر په ښکاره د هڅه کوله چې د مسایلو په باره کې په مثبته او ګټوره توګه خبرې وکړي. هغه په پخوانیو ستونزو هم ښه خبر و چې له مخې یې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې دي. که چیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم ضد او نورې ستراتیژیکې ستونزې حل شي نو زه فکر کوم چې یوازې په همدې صورت کې به موږ په جنوبی آسیا کې د سوداګرۍ او انرژۍ په مرکز بدل شو او زه په دواړو خواوو کې دا اراده او عزم وینم چې په دې برخه کې به کار وکړي. په عین حال کې د سیاسي چارو مبصر او د اشرف غنی نږدې همکار پروفیسر فاروق اعظم هم خوشبینه دی چې د اشرف غنی سفر به د دې سبب شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او اعتماد پیدا شي. زه فکر کوم چې دا د اړیکو د بهتره کولو لپاره یو ښه شروع ده. ولسمشر غنی د پراختیا، اقتصادي پرمختګ او راتلونکي ته ژمن سړی دی او زه فکر کوم چې هغه په دې نظر دی چې د شخړو او اختلاف پر ځای باید د همکارۍ په لارو چارو کار وشي او داسې څه وشي چې خیر یې د دواړو هیوادونو ولسونو ته ورسیږي. د پاکستان د پاوز عمومي قومندانۍ ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د سفر او د پاوز د لوی درسیز جنرال راحیل شریف سره د هغه د ملاقات په باره کې پروفیسر فاروق اعظم لک خوشبینه ښکاري او داسې وایي: دا د پاکستان لخوا یو نیک ګام و چې ولسمشر اشرف غنی ته وښیي چې د پاوز عمومي قومندانۍ دروازه د هغه لپاره پرانستې ده او په خپل ولسمشر غنی هم خایي دا فکر کړی وي چې په پاکستان کې د مسایلو په اړه پریکړه کول د ملکی حکومت لخوا نه بلکې د پاوز لخوا کیږي. خو زه فکر کوم که چیرته دا هر څه په عمل کې هم پیاده شي نو خیر به یې دواړو ته ورسیږي. بل پلو بیا میرمن شیری رحمان دا نه مني چې ګواکې د افغانستان په اړه د پاکستان د پالیسۍ پریکړه ملکی واکمنان نه بلکې پوځي مشران کوي. هغه وایي چې د اړوندو ادارو لخوا مخامخ خبرې کول د اړیکو په بهتره کېدو کې مرسته کوي ځکه چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ستونزې هغه وخت پیدا کیږي کله چې په دې مبارزه کې د پالیسۍ پر سر اختلافات پیدا شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی تل د پاکستان په پاو ستور لگاوه چې افغاني طالبانو ته په افغانستان کې د فعالیتونو لپاره لارښوونی همدوی ورکوي او د اسلام آباد نه غوښتنه درلوده چې طالبان دې هغوی سره خبرو ته وهڅوي. فاروق اعظم د افغانستان د نوي حکومت د مشرانو نه غواړي چې د طالبانو سره د خبرو لپاره دې د نورو هیوادونو نه د مرستې د غوښتلو پر ځای په خپل هلې ځلې وکړي او زر تر زره دې خپل پلان جوړ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ترنودونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 4:40 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه وري او اوس هم د خبرونې دویم مطلب. د خوست د ښاروالۍ مسؤلین وایي د ښار په پاکوالي کار کوي چې وکولی شي په 2015 کال کې دا ښار د افغانستان د نورو ښارونو په پرتله تر ټولو پاک ښار وګڼل شي. ابراهیم رحیمی د خوست نه رپورټ را لګلی.
پاک خوست دا د هغه کمپاین نوم دی چې د دې ولایت د ښاروالۍ او په دې ولایت کې د هیواد پال ځواک په نوم د یوه مدني او ټولنیز بنسټ له لورې د خوست ښار د پاکوالي لپاره په ګډه پیلیدونکی دی. مسؤلین وایي غواړي چې دغه دوامداره کمپاین په ترڅ کې له خوست ښار او شاوخوا سیمو څخه ټولې چټلۍ لرې او په 2015 میلادي کال کې د هیواد د نورو ښارونو په پرتله تر ټولو پاک ښار وګڼل شي. دا د سړک د جارو کولو د ماشین غږ دی چې د دې په ګډون کابو شلور ماشینونه وسایط یاد شوي کمپاین د خطر سره کېدو لپاره هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ اخیستی او نن یې د خوست ښار ولایت ته وسپارل. په ولسی جرګه کې د خوست استازی او د یاد شوي مدني بنسټ یو تن مسؤول همایون امریکا غږ ته وویل د دغه کمپاین لپاره چې ممکن د راتلونکي جمعې په ورځ پیل شي پوره چمتووالی نیولی او ډاډه دی چې خپل هدف ته به ډیر ژر ورسیږي. ښاغلی همایون په دې اړه داسې وویل:
تجارانو او شاروالۍ په ګډه سره دا ژمنه کړې ده چې خوست ښار به د 2015 کال د افغانستان پاکترین ولایت وي. هغه ماشینګری چې تقریبا د 2 لک ډالر ارزښت لري د خوست ولایت ته د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ دغه د خریداري شوې ده.
هغه وویل چې د ښار د پاکوالي په دغو وسایلو کې د اوبو ټانکرونه، د سړکونو د پاکولو ماشینونه، د کثافاتو انتقالولو ځینې موټر او رکشاوې شامل دي. د خوست ښاروال کرامت خان خپلواک چې څمد مخکې پر دغې دندې ګمارل شوی وایي دوی ته نوي سپارل شوي وسایل به د ښاروالۍ کارونه نور هم آسانه او د ښار په پاکولو کې ډېره مرسته وکړي. کرامت خان خپلواک زیاته کړه چې د پاک خوست تر سرلیک لاندې د ښار د پاکولو د کمپاین لپاره یې یو بانکي حساب هم پرانیستی دی چې له دوکاندارانو څخه به پیسې پکې راټولې او په یاده برخه کې به ولګول شي.
خرید دوکاندارانو معمولا په دې کې په مالی سبق هم برخه اخیستې ده او دوی د اصنافو هر دوکاندار غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. د میاشتې چې دوی هغه شورا لري، اتحادیې لري، د هغې لارې زموږ سره د ښاروالۍ سره په تفاهم کې دي.
په همدې حال کې د خوست ښاریان وایي دا کمپاین هغه مهال بریالی کېدای شي چې هم ښاروالۍ له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي او هم خلک او مدني ټولنې له ښاروالۍ سره پوره همکاري وکړي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي روحله انوري په دې برخه کې امریکا غږ ته داسې وویل:
خلک چې کومک مونږ کوي، یعنی ارڅه کې خلک په ځای باندې وچه په خپل باطل دانیو کې واڅي او یو څه مصرف مقصد خلک سره کې، نو په دې وخت کې به ښار ښه شي او د ښاروالۍ تشکیلات نیمګړي، باید د ښاروالۍ تشکیلات پوره شي او ښاروالۍ کومه پرسونل که کمی هغه کې باید تعداد اضافه شي.
له نننیو وسایلو او وسایطو سره د خوست ښاروالۍ په مجموعي ډول 15 مختلف ډوله وسایط او 30 کسان د تنظیم پرسونل لري، خو ښاریان وایي چې د ښار ټولو برخو ته رسیدګي نشي کولی. د خوست ښاروال کرامت خان خپلواک وایي دوی 15 نورو وسایطو او د تنظیف لپاره کابو 100 کسانو ته اړتیا لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
وسم پام وکړی د خبرونو لنډیسته. وسلوالو د فراه په ولایت کې په لویه لاره 4 کسان وژلي او نه نورې د ځانو سره وړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې طالبانو د فراه ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ په یو شمېر پوستو باندې بریدونه کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې حکومتي ځواکونو دغه بریدونه په شاه تنبولې دي. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په ولسوالۍ کې پرون د پیپلوټ الوتکې په برید کې 4 مشکوک طالبان وژل شوي دي. د عراق په مرکز بغداد کې پرون د موټر بم 2 چاودنو 12 کسان ووژل او لږ 90 نورې ټپیان کړل. فرانسه وایي چې یو فرانسوي تابع د اسلامي دولت د ډلې د هغو وسلوالو په ډله کې وو چې په خپریسي ویډیو کې د یو امریکایي د سر د غوڅولو اعلان کوي. اسرائیل وایي چې په لویدیځه غاړه کې به د یو شمېر فلسطینیانو کورونه ویجاړ کړي. اسرائیل ویلي دي چې د دوو فلسطینیانو کورونه د دې لپاره ورانوي چې په اسرائیل باندې په وروستیو بریدونو کې لاس درلودی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې ملیشو د ائتلافي ځواکونو د بمباریو په مقابل کې خپل قوت او زور د لاسه ورکړی دی. د امریکا غږ خبریال سکاټ سټیرنس په دې باب دا رپورټ رالیږلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې په مجموع کې د اسلامي دولت د ډلې د ملیشو په ضد نړیوالې مبارزې ډېره ښه او مثبته نتیجه ورکړې ده.
The momentum that ISIL built up during the summer has dissipated. It continues, yes, to continue to commit.
د اسلامي دولت د ډلې هغه قوت چې په وړي کې تر لاسه کړی وو هغه اوس ختم شوی دی، مګر لا اوس هم خپل سخت جنایتونو ته دوام ورکړی دی. د فشارونو په نتیجه کې دغه ډلې خپل مرکزونه د روزنې ځایونه خوشی کړي او د ارتباطاتو په شکل کې هم تغییر راوستی دی. افراد خپاره شوي او همې د غټو کاروانونو استعمال بند کړی دی. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د سپتمبر په میاشت کې د دغې ډلې په ضد هغه وخت خپل مبارزه پیل کړه چې دغې ډلې په عراق کې خپل کنټرول پراخه کړ. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې واشنگتن په عراق کې د خاص قواوو د روزنې او د مشورو ماموریت ته حتی د هغه ملک په نارامه د انبار په حالت کې هم زور ورکړی دی. د امریکا د بدنوی چارو وزیر جان کیری پرون د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې د خارجي پالیسیو مشرانو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې د نفوذ په مقابل کې کموانې او مشکلات پیدا نشي نو ممکن هغه د منځني ختیځ نه هم لري خپور شي. هغه وایي
The dysfunction of some governments in the region has enabled these killers.
په سیمه کې د ځینو ملکونو د غیر فعال دریځ له کبله هغوی په دې قادر نشول چې په سیمو او منابعو باندې د دغو قاتلانو د کنټرول د پراختیا مخه بنده کړي او هغوی د القاعده د عروج د خور وزن هم زیات مخکې لاړل. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ښاغلي کیری ویلي چې په خپله د اسلامي دولت د ډلې د سختو ظلمونو په نتیجه کې د هغوی په ضد یو ائتلاف جوړ
شو. We now see the Saudi foreign minister link arms with the Iraqi
government. کوم ځینو کې چې اختلافونه شکونه او بدګمانی موجود وي اوس موږ د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر وینو چې عراقي کوردانو او شیا مشرانو ته وسلې برابرۍ. موږ د ترکیه حکومت ولید چې کوردی جنگیالیو ته اجازه ورکړه چې د سرحد نه واوړي او هلته د اسلامي دولت د ډلې سره جنگ وکړي. موږ په لبنان کې دا ګورو چې د مختلفو مذهبونو مشران په ګډه په خپلو سیمو کې د دغو وسلوالو یاغیانو په مقابل کې مقاومت کوي. د اسلامي دولت په نامه ډلې د مرستو د رسولو د یو امریکایي کارکونکي عبدالرحمن کاسیک سر غوڅ کړي. هغه د 2013 کال د اکتوبر په میاشت کې د سوریې په ختیځ کې په داسې وخت کې ونیول شو چې هلته د عجلو بشري مرستو په رسولو کې کومک کوو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
کچیرته جمهور رئیس بارک اوباما د امریکا د مهاجرت په سیستم کې د ژمنې سره سم د جمهوري ریاست د صلاحیتونو نه په استفادې سره اصلاحات راولي نو کېدای شي په واشنگتن کې په دې ونه کې غټ سیاسي جنجال رامنځته شي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په دې راپور کې چې سید سلیمان شاه تیار کړی ده وابه ورو.
بلاخره په متحده ایالاتو کې د تخمین لمخې د 12 میلیونو هغو ماجرینو چې په غیر قانوني ډول اوسېږي او په امریکا کې ماشومان زیږیدلی دي برخلیک څنګه کیږي. کالونه کیږي چې کانګرس په دې اړه بحثونه کوي خو په دې کې پاتې راغلي چې د ماجرت اړوند اصلاحاتو داسې یوه مسوده جوړه کړي چې د قانون په بڼه د جمهور رئیس لخوا نه توشیح شي. د جون په میاشت کې د ورای ستړي جمهور رئیس اوباما ویلې نور یو سیلا پای ته رسیږي.
زه یو نوې هڅه پیلوم چې د خپل توان په اندازه د مهاجرت په سیستم کې اصلاح راولم. که چیرته کانګرس خپل کار نشي ترسره کولای لږ تر لږه موږ خو خپل کار کولای شو.
جمهور رئیس دا خبرې تیر اونۍ آسیا ته د روانېدو په وخت کې تکرار کړې او ویلې که چیرته یې په خپل سر اقدام وکړو جمهوری پلو غړي د خپل ځان ملامت وګڼي.
زه هر وخت دته لیوال يم چې د مهاجرت د ستونزې په اړه په یو قانوني حل مذاکره وکړم او څنګه چې هغوی مسوده تصویب کړي زه به ژر تر ژره لاسلیک کړم چې زموږ د مهاجرت سیستم تصحیح شي.
د کانګرس د ماڼۍ نه ورته اخبارګون سمدستي ورسېدو.
که چیرته جمهور رئیس په خپل سر دا کار وکړي موږ به ورسره سخت مقاومت وکړو. دا د حکومت کولو ناسمه طریقه ده.
دا خبره په سنا مجلس کې د مطرح جمهوری پلاوا میچ مکان لخوا هم وشوه. هغه به د جنوري په میاشت کې د اکثریت مشر شي.
ما به شاید په ډېره سادهګۍ دا هیله څرګنده کړې وي چې جمهور رئیس به د ټاکنو پایلې خامخا لیدلې وي او دا پریکړه به یې کړې وي چې سیاسي مرکز ته راشي او موږ سره په ګډه کار وکړي.
خو د جمهور رئیس د دیموکرات ګوند ځینې غړي وایي که په هر قیمت تمامیږي خو د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو دپاره اجرایوي اقدام تر اوسني روان وضعیت ښه دی.
هغه څه چې موږ یې غواړو هغه دا دی چې جمهور رئیس په یو لوی اقدام لاس پورې کړي، په جرأت سره اقدام وکړي، پراخ اصلاحات راولي او ډېر ژر یې وکړي.
جمهوری پلاوه وی د مهاجرت د قانون پاړه اجرایوي حکم به د کانګرس او سپینې ماڼۍ ترمن د جمهور رئیس پر راتلونکي دوه کلنې دوره کې روابط لا پسې خراب کړي.
بلال خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد د زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درې ورسواله نه
اشنا رادیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني ډګ سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د اشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3136.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د مطبوعاتو تبصری
د نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي چې د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی د خپل ولس لپاره د ښه اقداماتو سره خپل دنده پیل کړه. هغه د نوی وړاندیزونو د پروګرامونو د وی لړۍ اعلان کړی دی. هغه په شروع کې د پوز پولیس روغتونونو او نورو حکومتي دفترونو ته ناڅاپي تللی دی. یو نوی نظر پوښتنې نه دا څرګنده شوې ده چې په لسو کې اته تنه د هغه د ولسمشرۍ په لومړۍ میاشت کې د هغه د کارکردګۍ نه خوشاله دي. د آسیا فاونډیشن دغه نظر پوښتنه چې د پنجشنبې په ورځ به نتیجې خپریږي په دې حق لدا چې د اشرف غنی او د عبدالله عبدالله د فعالیتونو او کارکردګۍ نه خلک څومره خوشاله دي. دا لسم کال دی چې د آسیا فاونډیشن اداره هر کال دا نظر پوښتنه ترسره کوي. په دې نظر پوښتنې کې شاوخوا 900 افغانانو د 9300 تنو سره مرکې کړې دي چې پکې نیمایي ښځې دي. د نظر پوښتنه د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت په افغانستان کې د افغانانو لومړی او مهم اندېښنه د هغوی د خوندیتوب مسله ده، او دا ځکه هم دا اندېښنې وړ ده چې په سږ کال په لومړی لوی شمېر نړیوال ځواکونه د افغانستان نووزي او طالبانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ملکیانو او په عسکرو باندې بریدونه هم پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په نظر پوښتنې کې 15 په سلو کې د خپل او د کورنۍ د امنیت په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده. د یادونې وړ ده چې په 2013 کال کې چې کړه دغه نظر پوښتنه ترسره شوه نو 16% کې د امنیت په حق له اندېښمنو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د تیرو دیرشو کلونو په موده کې په افغانستان کې پرله پسې جګړې او نارامۍ له وجې د دغه هیواد نه نورو هیوادونو ته په خاصه توګه ګاونډي هیواد پاکستان ته په میلیونونو افغانانو کډه کړې ده. د سه کال په لومړیو میاشتو کې په دغه سیمه کې یو واري بیا 1 میلیون خلک د جګړې د لاسه بې کوره شول، خو دا واري دغه بې کوره شوي خلک د پاکستان دي. د پاکستان پوځ چې کله په وزیرستان کې د ترګرو په خلاف عملیات پیل کړل نو د دغه سیمې نه په لکونو خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. سمد الله هم د دغه بېکاره شوو خلکو د جملې نه دی. هغه وایي چې کله د جون په میاشت کې د پاکستان پوځ په وزیرستان کې د ترګرو په خلاف په پرله پسې توګه سخت عملیات شروع کړل نو د دغه سیمې نه 1 میلیون خلک خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شول. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په دغو کې شاوخوا 2.5 لک خلک افغانستان ته پکړه شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پولې دواړو خواو ته پښتانه پراته دي، او په دوی کې د زیاتره د یو بل خپل خپلوان هم دي. اکثر بې کوره شو خلکو ته خپلوانو په خپلو کورونو کې ځای ورکړی دی، او بیا ځینو په کرایي کورونه اغوستي دي. د افغانستان حکومت او ځینو خیریه موسسو د بیکوره شو خلکو د اوسېدو د پاره کمپونه جوړ کړی دي. د یادونه ورد چې په دغه کمپونو کې 15 په سلو کې ماشومان اوسېږي. ورځپاڼه لیکي چې په دغه خلکو کې یو میرمن شکیلې سیدګي ورته وویل چې د پاکستان پوځ چې کله د هغوی په سیمې بمباري شروع کړه نو د هغوی کور هم ولګېدو چې پکې د هغې خوری هم زخمي شو. شکیله وایي چې څنګه د سهار رڼا ولګېده نو هغوی د کوره ووتل، او څو ورځې او شپې د مزل نه وروسته افغانستان ته ورداخل شول. هغه وویل چې دوی خپل کورونه او هر څه پریښي دي، او غواړي چې بیرته خپل کورونو ته لاړ شي. ورځپاڼه لیکي چې اوس وخت هم افغانستان ته کډوال روان دي، او د مهاجرینو شمیر په افغانستان کې ورځ تر بلې زیاتیږي.
او درنو اردوونکو، په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو څانګې د سهارنۍ خبری خپرونې مطالب هم پای ته رسیږي. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. د آشنا رادیو راتلونکي خپرونې د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو پیل کیږي، خو د خپلو راډیوګانو ته څنګ اوسئ. د دری څنګه همکاران باندې نیم ساعت ستاسو په خدمت کې اوسئ. پاتې ورځ مو نیکمرغه. الله مو مل شه.